Yode. ستړي مسي وایس اف امریکا دی وده یو وساتا خبري خبرونه کې شراغلاس د اتواری اکشن به ورځ د کال دی 2016 د فروری د میاشتې دروستمنه کده پاکستان کې دا مهال د مخسن لس بجې سوي دي افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن دي سي کې د غرمې 12 بجې دي خبرونه وړاندې کوم چې تاسو قربانې یو ځکه سم کاکړ
او زه محمد خان
خبرونه کې را سره ملګري اوسېږي تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوم پاول درته وړاندې کوم د نن ورځې سر ټکي
په ایران کې د کورونا وایرس له امله د شپږو کسانو د مړینې وروسته پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې او د شیا زیارت کوونکو په تګ کې بندیز لګولې
د پاکستان خارجه وزیر وایي د تیر یو نیم کال زی د امریکا او طالبانو کانې کولو کوشش کوي شاه محمود قریشي نن په ملتان کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې موږ امریکا او طالبان د هغه خلکو زه خبرداره کړي دي چې د امن خبرو ته زیان رسول غواړي
او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به سبا د دوشنبه په ورځ هندوستان ته رسیږي نوموړی به هلته د کرکټ لپاره د نړۍ تر ټولو غټ میدان پرانست کوي او دغه تبه ټرمپ یوې لسوري ته وینا هم کوي
قدر مون اوریدونکو لیدونکو را سره ملګري اوسېږي د دې موضوعګانو تر څنګ یو شمېر نور مهم موضوعګانو باندې تفصیلات لرو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده په ایران کې د کورونا وایرس لامل د شپږو کسانو د مړینې رپورټونو وروسته پاکستان د ایران سره په سرحدي پوله باندې د میډیکل یعنی د طبي ازموینو لپاره پورا بلنی ګامونه پورته کړی دي او دغه ملک سره خپل سرحدي پوله په عارضي توګه باندې بند کړی ده او د دې ترڅنګ د بلوچستان نه د شیا زیارت کوونکو په تک هم بندیز لګولې دي وروسته حال زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په بلوچستان کې د ډیبر ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی نه پوښتلې
ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته پاکستان او بالخصوص په بلوچستان ایالت کې هم حکومت دلته بیړنۍ حالت اعلان کړی او شاوخوا 960 کیلومتره د پاکستان او ایران او بلوچستان یالت کې چې کومه سرحدي پوله ده په هغه کې چې ټولې قانوني او ناقانوني لارې چې دي هغه د هر کول تګ راتګ تجارت او پر سیمه پراته چې کوم خلک دي د سیمې دواړو طرفو پولې پر دواړو طرفونو چې کوم ځای پراته خلک دي هغه پر تګ راتګ باندې هم د هر قسم بندیز لګولې دي د رخصه ډیویژن کمشنر ایاز مندوخیل سره می یو سات لاندې په ټلیفون خبري وشي دا هغه په وینا چې شاوخوا په ایران کې دا وخت شپږ زره پاکستانیان دي چې په هغه کې درې زره زیات شیا زائرین یا زیارت کوونکي هغه خلک چې غلطه زیارتو رتللي او له دې علاوه د سیمې دغه سیمې اوسیدونکو او د کاروبار یا د تجارت په نیت تللي خلک دي د دوی په وینا چې پاکستان حکومت له ایران څخه هم دغه غوښتنه کړې ده او درخواست یې کړی چې کوم پاکستانیان دا وخت په ایران کې دي هغه دي اول نو پاکستان ته د بلوچستان لارې د داخليدو لپاره نه پرېږدي کدی هم چې حکومت ایران دې ته تیار نه وي د هغه ایاز مندوخیل په وینا چې دوی دا دغه درخواست ورڅخه کړی چې ټول هغه کوم خلک چې راځي د پاکستان لوري ته اول دي د هغه طبي معاینه وشي هغه دي وکټل شي دغه چې نه دي وشي د هغه ورسته کچېری په دې کې وایرس نه وي هغه ورسته دې ته اجازه ورکړي چې د پاکستان لارې او نور لارو څخه وګورسان پاکستان ته داخلي شي
سامه ده خو که درته وایم چې داسې هم رپورټونه دي چې د بلوچستان لالارې چې کوم شیا زیارت کوونکی ایران ته ځي د هغوی په تګ باندې هم پاکستان بندیز لګولی دی
تیر شپه د بلوچستان ایالت د داخله چارو د محکمې یو لیټر یا درخواست یا حکمنامه جاری شو او ټول ایالت او بالخصوص ورخشان ډیویژن ته او د کوټي سره نږدې چې کومې سیمې دي او د ویزو پولیس او اف سی یا فرانتیر کور او ټول امنیتي ځواکونه ته هم دا ځموري پر غاړه ورکړي چې کڅوک د قافلو په شکل کې یا په شخصي توګه و ایران ته د زیارت لپاره چې هغه دی نه پرېښول کیږي او هغه دی راو ګرځول شي.
شیرانی صاحب تاسو یو خبر وکړه چې د بلوچستان او د ایران ترمنځ چې کوم سره دی پوله ده تر 900 کیلومتر اوږده زیاته پوله ده، نو څنګه او دا پوله زیاتره وخت هم داسې په بشپړ توګه خوندې نه وي، ساتنه نه کیږي د دواړو هیوادونو لخوا، ځکه د مخدره موادو قاچاقبر او بشري قاچاقبر ډېر په آزاد توګه استعمالوي؟ اندازن هر کال له ایران څخه 15,000 کسان بیرته پاکستان ته رالېږل کیږي چې په لاقانونه توګه هلته ځي. نو چې دومره اوږده سره دی پوله ده او امنیت یې هم سم نه دی خوندي، نو څنګه امکان به ولري چارواکي څه وایي چې د کورونا وایرس اغیزمن خلک یا چې هلته کم پاکستانیان دي هغه به د نورو کچاکی لارو څخه بلوچستان ته بیرته راسي، د دې لپاره څه اقدامات کړي که څنګه؟
ډېره مهمه پوښتنه هم دغه سوال مو د کمشنر رخشان ډیویژن ایاز مندوخیل څخه کړی وو. د هغه په وینا یا د هغه ځواب راته وو چې د دوی د پاره هم تر ټولو دا وخت مهمه او مشکل کار دغه دی چې دغه پولي ټول هغه ځایونه یا هغه لارې چې هغه ناقانونه دي او په غیر قانوني توګه خلک تګ راتګ قربان کوي، قاچاقبري کوي، او د هغه په وینا چې دغه تر ټولو دا وخت د دوی د پاره ډیر مشکل ترین کار دی چې دغه څنګه راوګرځي او د دې مخنیوي وکړي. خو ته دا وویل چې په ځایي خلکو څخه مرستې غوښتي او خلک خبرول شروع کړي چې په خلکو کې د دې احساس پیدا کړي او خلک په دې خبر کړي چې خلک په خپله د دې فکر وکړي چې ولار نه.
ډیره مننه حفیظ الله شرانی صاحب، کور ودان.
ډیره مننه.
ویس اف امریکا ته ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کړي. بلوچستان ایالت څخه تاسو راپور ووریدئ. په داسې حال چې کرونا وایرس اوس د چین څخه علاوه په نورو هیوادونو کې هم دا وبا یا وایرس خپور شوی دی، په ایران، اټلی او جنوبي کوریا کې د دې وایرس لامل د مړو سو تنانو شمیر هم سیوا سوی ده. نور تفصيلات تاسو نصر الله په راپور کې لرو.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې کرونا وایرس یا کرونا وبا د چین نه بهر نور هیوادونو کې په خپرېدو ده. زموږ د لاسه وخت روان دی. د یاد ادارې مشر ټیډروس ادهانوم د جمعې په ورځ ویل چې دې وایرس قابو کول ممکن دي، خو هغه خبرداري ورکړه چې زموږ نه ورځ په ورځ حالات د قابو نه وځي. د خالي یا شنبه په ورځ چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 2,315 رسیدلی او د کرونا نه د اغېزمن شو شمیر شپږو یا 0,300 ته رسیدلې ده. په چین کې د درې کم 490 تنانو کې د کرونا وایرس د شتون پخلی شوی چې کموالی ښیي، ځکه چې د ورځې مخکې دغه شمیر 898 و. د چین نه بهر په نورو هیوادونو کې د 1,200 نه زیات خلک د کرونا وایرس له وجې اغېزمن شوي او د 12 نه زیات خلک ترې مړه هم دي. ساوت کوریا یا جنوبي کوریا د اتوار په ورځ ویلي چې په جنوبي کوریا کې کرونا وایرس په 433 کسانو کې موندل شوی چې 219 پکې نوي کیسونه دي. ټیډروس ادهانوم د جمعې په ورځ وویل چې جنوبي کوریا یا ساوت کوریا هر ډول ګام اخلي چې په دې لومړیو کې د کرونا وایرس مخنیوي وکړي. د صحت نړیوال ادارې په ایران کې د کرونا وایرس په خپرېدو اندېښنه ښودلې. یو ایرانی مسافر ځان سره دغه وایرس لبنان ته وړي او د ایران نه کینیډا ته تللی مسافر کې هم کرونا وایرس موندل شوی. د ایران د صحت چارواکو د خالی شنبه په ورځ ویلي چې 15 تن شو چې یې د کرونا وایرس له وجې ژوند له لاسه ورکړی او په 19 تنانو کې وایرس شتون سره په ایران کې د کرونا وایرس له وجې اغېزمن شو تنانو شمیر 28 تر رسیدلی. ایران ویلی چې عراق ته یې حجانو یا زائرین لیږلو باندې پابندي لګولې. لبنان د جمعې په ورځ په هیواد کې د لومړني تن پخلی کړی چې کرونا وایرس پکې شتون لري. دغه 45 کلنه زنانه چې د ایران راغلې وه کوارنټین کړی شوې ده، یعنی هغه یوازې کړی شوې ده او علاج یې روان دی. د لبنان د صحت وزیر احمد حسن یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دوه نور مشکوک تنان هم د معلوماتو دپاره ځان لکړی شوی دی. زیات کړه چې دغه زنانه د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د ایران د خار قوم نه راغلی وه. ترکی هم د ایران په پوله د مسافرو د صحت کتنه پیل کړي او هغه چاته اجازه نه ورکوي چې ترکی ته راشي څوک چې د ایران خار قوم ته په دې تیر 14 ورځو کې تلوي یا په کې دغه بیماری نه خښتون لري. اټلی د یورپ لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له وجې پکې یو تن مړ شوی او 450 کسان ترې په اټلی کې اغېزمن شوي دي. د چین د صحت ملي کمیشن په 28 فروری د خالی شنبې په ورځ وویل چې 1,13,560 کسان یې د طبي څارنې لاندې یا د دوی د صحت څارنه کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 5 0 0 3.
خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ګوري هم او اوري هم. په افغانستان کې د جزبندۍ چینن دویمه ورځ ده او دا معاهده چې ممکنه ده په 19 فروری به لاسلیک سي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو. تاسو اوس راپور لرو چې پاکستان خارجه وزیر وایي چې د تیر یو نیم کال ځای د په دې لړ کې د امریکا او طالبانو کانې کولو هڅې یا کوششونه کوي. تفصیلات څه دي تاسو ته د راوی پیر په راپور کې لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې څو قوتونه د افغانستان د سولې په عمل کې خنډ جوړول غواړي او امریکا او طالبانو ټولو ته به پر دغه قوتونو نظر ساتل وي. په ملتان کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې امریکا او طالبان د سولې عمل د پاره کانې کولو د پاره پاکستان تر یو نیم کال پورې په خاموشي سره هڅې کړي او د دې د هڅو په دغه نتیجه کې امریکا او طالبان د سولې خبرتا تیار سم.
حکومت ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو. وہ تخریب کاری جاری رکھنا چاہتے ہیں, وہ دھماکے جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ہم سپوائلرز کہتے ہیں.
قوتنا داسیدی چی نغواڑی چی افغانستان کی سلوی ہغا تخریب کاری او بریدونو تا دوامور کول غواڑی چی ورتا مر سپوائلر وایو. مج امریکا و طالبان ددی سخا خبر کڑی چی دا دغا سپوائلر سخا با بچ کے دلوی او پا گاڑا با پر دوی نظر ساتلوی چی ہغا دا سلی الوزنامی پا لار کی خند رامنستا نکڑی. دا دی نیوز دا ورزپان د رپورٹ تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځ ویلی وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کې دونکو لوزنامې لاسلیک کېدو په محل به پاکستان هم موجود وي. خو کله چې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند څخه په دې اړه وپوښتل سو نو د پاکستان د شریکوال په اړه څه معلومات شریک نه کړو. د چیړونکو وینا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکو لوزنامې ورسته به د دې عملي کول هم یو لوی چیلنج وي. مشوج جرنالیست طاهر خان وایم
چیلنجونه دي هغه اولنۍ دا ده چې کنفیسلی شوي دي د دې عملي کول, ځکه تلخ یو ماضي پاتې شوي ده چې معاهدې شوي دي. دلته پاکستان کې شوې ده اسلام آباد معاهده, د هغې نه مخکې پېښور کې شوې وه اسلام آباد معاهده شوې وه او د هغې وروسته بیا هغه عملي نه شوه. نو لهذا عملي کول د ټولو نه یو مشکل به مرحله وي, یو چیلنج به وي. دویم بیا وروسته بین الافغاني مذاکرات هغه یو بل چیلنج دی او هغه د ټولو نه مهم, ځکه وي هغه پړاو چې هغه د افغانستان د مستقبل د نظام په اړه فیصلې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تیرو ورځو کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې په افغانستان کې د سولې د پاره د طالبانو سره لوزنامه د فروری په 9 نیټه کې د سیم بل پلوته د طالبانو ویاند ویلی وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه به د نړیوال مبصرونو په موجودګۍ کې کیږي. د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ کېدونکي د خبرو په نتیجه کې د تندروي په پیښو کې د کمی پر مفاهمه د اتفاق ورسته د فروری د 22 نیټه څخه پر ډزبندۍ عمل پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر مخه د 22 نیټه د لوزنامې د لاسلیک کېدو ورسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی او زوج په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې ډیر قوي او روښانه امکانات پیدا شوی دي. خو د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه وروسته هم داسې مسلې شته چې د امریکای د ډیرو خلکو په نزد هغه د فکر مندې وړ دي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو یو ایس اے ټوډے نومي اخبار کې افغانستان کې د کوکنارو او دینه د جوړو پودرو په مخنیوي کې د امریکای د ناکامه کېدو په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د صدر ترامپ حکومت وایي چې طالبانو سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په غاړه ولاړ دی. دې سره به یقینا چې د افغانستان جنگ ختم شي. خو یو ایس اے ټوډے خپل مضمون کې لیکي چې د امن لوزنامې دستخط کېدو باوجود امریکای افغانستان کې د غیر محکمتیا پیدا کولو په یو لوی مسله سترګې پټی ساتلی دي. دا په افغانستان کې د کوکنارو د پریمانه پیداوار مسله ده. د صدر ترامپ حکومت سره افغانستان کې د نشه یي موادو د نغو ایستو د پاره هیڅ اثرناکه حکمتي عملی نشته. د نشه یي موادو کاروبار د افغان طالبانو د نقد آمدن لوی ذریعہ ده. افغان طالبان خپل جنگیالو ته اومددي کاروبار د آمدن نه تنخواګانی ورکوي او خپل جنگیالو له وسله او ګوله بارود هم د کوکنارو د کاروبار په آمدن اخلي. ځینې کسان اندېښمن دي که افغانستان کې د کوکنارو د کاروبار نوغې اونوستې شو نو د امریکای او د جنگیالو ترمنځ د امن روغي افادیت څه وخت هم ختمېدای شي او افغانستان ته به یو ځل بیا ترهګر رامات شي. په افغانستان کې د سر دوباره ودانې د کارونو د نگرانۍ لپاره د امریکای مقرر انسپکټر جنرال جان سوپکو یو ایس اے ټوډے ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي دا ډیره ضروری ده چې امریکا د افغانستان په لوري یو صفا او سپیزلی حکمتي عملی اختیار کړي، ځکه چې افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار دغلته د سر دوباره آبادۍ او د امن او امان د امریکانو مقصدونو لپاره یو لوی خطر ده. جان سوپ کو زیاته کچې افغانستان کې د کوکنارو کاروبار زبون مقصدونه په سوسو طریقو تعالی ترغ کولې شي. د دې کاروبار نه په تر لاسه کیدونکې آمدن جنگیالي ګوندونه پاللې کېدی شي. د حکومت دننه بډې رشوتونه خوريږي او د افغان حکومت قانوني حیثیت په تعالی ترغ کېدی شي. افغانستان د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی استاد ریچارډ اولسن په دې باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د نشه یي موادو کاروبار باید چې افغانستان کې د امن راوستو د خبرو اترو یو برخه وګرځولې شي. ریچارډ اولسن زیاته کړه چې افغانستان کې د تیرو اتل د سکالو راسي د تود جنگ یو لویه وجه د نشه یي موادو د کاروبار هم ده. خاغله اول سندن سبا امن د پاره د امریکای ادارې سره د یو ستر صلاحکار په حیثیت کې کار کوي. د امید ښکارا کړي دي چې طالبان او افغان چارواکي به خپل کې راتلونکو خبرو اترو کې د نشه یي موادو د کاروبار د نوغي وستو په معاملہ فیصله کون خبري وکړي. کچري د دې مسلې تابعیا اونکړې شو نو وخت یې دو سره سره به دا د افغانستان په محکمتیا لوی اثر پری باسي. یو ایس اے ٹوڈے خپل مضمون کې لیکي چې امریکای د کال 2001 نه افغانستان کې شروع کړي خپل جنگ کې اته ارب ډالر د نشه یي موادو او د دې د کاروبار په نوغو وستو خرج کړي دي. خو باوجود د دې افغانستان نن هم د هیروینو یا د پودرو د پیداوار په دنیا کې د ټولو نه لوی ملک دی. مضمون د پخوانی صدر جارج ڈبلیو بش په حکومت کې د قومي سلامتیا د یو پخوانی صلاحکار د سٹیفن هیډلی د خلی لیکلی دي چې افغانانو له عقوبت دا فیصله کول وی چې د نشه یي موادو د نغي وستو د پاره کومه حکمتي عملی دویله سودمند ده. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کولو د پاره د فروری یو کم دیرشم تاریخ مقرر کړی شوی دی. خو د صدر ترامپ حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده ښکاره کړې چې طالبانو سره دستخط کیدون کې کی امن لوزنامه کې د کوکنارو د پیداوار او د دې د کاروبار څه ذکر شته او کنه.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی وادہ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ به سبا د هندستان ته رسیږي او دا سفر به کوي او هغلته به د کرکټ لپاره د نړۍ تر ټولو لوی یا غټ میدان پرانسته هم کوي. تیرې خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام نصیر کاکړ ته په دې اړه تفصیلات ورکړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د امریکای ووم صدر دی چې د هندستان سفر کوي. دا د دوو ورځو سفر دی او په یو داسې وخت باندې کیږي چې راتلونکي کال په امریکا کې انتخابات هم دي. دلته په امریکا کې د هندستان یو لوی آبادی هم ژوند کوي. ټرمپ دا هم غواړي چې د هغې سپورټ یا مرسته ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ چې هلته ځي هغه ته به ډېر تود هرکلی هم ویل کیږي. د ګل په ورځ به د 1400 میلیونو لار د په موټر کېټ کې به دیزي. د احمد آباد نه به تیریږي. دا په ګجرات سټیټ کې دی. دا د هغه ځای وزیر اعظم نریندرا مودي ډېر مضبوط مرکز دی. دریو ښارونو ته به دی سفرونه کوي. یو به نوی ډیلی ته ځي، آګرا ته به ځي، هلته به دی د تاج محل ته ځي چې کوم ډېر یو مشهور ځای دی، او د دینه علاوه احمد آباد ته به دیزي. هلته د 1,00,000 پورې خلک خوشاده به راغونډیږي په د کرکټ نوی سټیډیم دی. د هغې پرانست به هم کوي. د نمسته ټرمپ په نوم باندې دغه غونډې له دا نوم هم ورکړل شوی دی. نو دا ښکاره کوي، دا د دې دا هم ښکاره کوي چې د دې وړاندې مودي دلته راغلی و امریکې ته. نو په ټیکساس کې هغه ته یوه لویا غونډه کې ستړي مشو ویل شو، هرکلی ویل شو. د هاوډي موډي په نوم باندې هغه ټول ایونت غونډې ته نوم ورکړل شو.
سو بل دا چې څه امکانات شته چې تجارتي لوزنامې هم د واشنگټن او نیو ډیلی ترمنځ هم د دغه سفر په محل لاسلیک سي.
کاکړ سپ د دې وړاندې کوکته شنو د امریکای د نورو ملکونو سره د تجارتي مسلې روان وي، خاص کر د چین سره، یورپی ملکونو سره، میکسیکو سره، دلته د کینیډا سره. نو دغه شان سړنکاران وایي چې زیات امکان نه لیدل کیږي چې کم غټ تړون لاسلیک شي، ځکه چې د د میوو او د دینه علاوه د صحی یا د صحت چکم عالی دی په دې باندې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات موجود دي. امریکا د هندستان ډیری یا د پویو چکم مارکیټ د هغه ته هم زیات اکسس غواړي. د دینه علاوه ای کامرس یا الکترونیک کامرس چې د انټرنیټ تلاره کم تجارت کیږي دې ته غواړي. نو د دواړو ترمنځ خاص کر د ټیکسونو په مسله باندې هم اختلافات سره، خاص کر امریکای چې څنګه په چین باندې ځنی ټیکسونه لګولو دغه شان دی، هلته هم غواړي. او خاص کر امریکای صدر ډونالډ ټرمپ بیلنس ټریډ والی یو شان تجارت، د دې مطلب دا چې سمرا هندستان امریکای ته راليږي باید دمرا امریکا هندستان ته ولګي. نو زیات امکان نخ کاری چې ګنې کوم غټ تجارت وشو. د دې یو غټ مثال دا هم دی چې د امریکای چې کوم د تجارت سپیشل ریپرزنټیټیو دی، ځانګړی چې کوم استاد دی لایټ هایزر، هغه هم په دې تړون په دې چې کوم سفر دی په دې کې هغه نه دي. نو دا ښکاره کوي. خو د دین علاوه ځینې نور سوزونه شته چې ډونالډ ټرمپ کې دشي دا اعلان هم وکړي چې د 3.5 بلین ډالرو یو د هلیکاپټرو د خرڅ تړون دی دا د هندستان لپاره اعلان کی.
دا اعلان کی. او د سره یو بل پښتنه کې په لنډه توګه جواب راکړي چې آیا د حکومتي کچې د دې سفر سره به د صدر ټرمپ ځینې ذاتی ګټې هم تړلې وي، ذاتی مصروفیتونه به زورته وایم؟
یقینا نشته دی. په هندستان کې ټرمپ چې کوم ملکونو ته ډیرو په امریکا کې په نوموړي باندې دا اکثر ټکونه کیږي چې هغه ملکونو ته زیات تلې دي چرته چې د خپل شخصي ګټې هم دي. په هندستان کې هم د دنګ دنګ بلډینګونه یا ودانې دي د ټرمپ ټاور په نوم سره دا ډیر مشهور دي. په خپل په کال 2009 کې هلته یو پروجیکټ شروع کړو په ممبئی کې دنګ ودانی و د ټرمپ ټاور په نوم سره. نو دغه شان د دین علاوه په کلکته کې ټرمپ ټاور په نوم سره د شپږ دیر شو منزلو ودانی ده. د ټرمپ دواړه زامن ټرمپ جونیئر او اریک ټرمپ دوی په خپل باندې هندوستان ته سو سو ځله تللي دي او د هغه ځینه هم د مالدار خلکو ایون ډلې راوستلی شوي دي. دلته د ټرمپ ټاور ویزټس یا سفرونه ورته ورکړل شوي دي چې هغوی دې ته وهڅوي چې هلته د ټرمپ چې کوم د هغه کوم جایدادونه دي کومې ودانۍ دي په هغه کې په خپل انویسټمنټ او سرمایه کاری وکړي. نو یقینا ډونالډ ټرمپ هلته په خپل شخصي یا د هغه چې کوم ارګنایزیشن یا اداره ده هلته په خپل هم شخصي ډېرې ګټې او سرمایه کاری لري.
ډېره مننه. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د تیرې سمودې راهسي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو تاجرانو خپل احتجاجونه جاری ساتلي دي چې دوی ته د تنلارو خلاف د پوز ضرب ازب عملیاتو کې کم نقصانونه رسیدلي دي د هغې معاوضه ورته ورکړل شي. اوس د ګاډو چې کم بارګینونه دي د هغې مالکان هم وایي چې تر اوسه پورې د دوی چې کوم نقصانونه شوي دي د هغې جاچ هم نه دی اخیستی شوی او کچرې دوی ته معاوضه ور نه کړی شوه نو دوی به هم په احتجاج کولو باندې مجبور شي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریبر ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د کورونو او دکانونو مالکانو او تاجرانو وروسته د ګاډو بارګینز مالکانو هم د موضوع ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. تېره ورځ په میرانشاه پریس کلب کې خبري غونډې ته د ګاډو بارګینز مالکانو ویلي ضرب عصب عملیاتو کې د نردي 50 د ګاډو بارګینز وران کړی شوي چې د عمله د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. د دوی په خبره په یو بارګین کې د 50 لکو نه تر 50 لکو قیمتونو پورې په سلګاو شمیره ګاډي موجود وو. چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د دوی ګاډي او د ګاډو ودانۍ پارکینز په بشپړ ډول سره له منځه وړل شوي دي. دوی ویلي د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي او د تاوان معاوضې غواړي. په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد کال 2014 نیمایي کې ضرب عذب نوي پوځي عملیات ترسره شوي وو. د ګاډو کاروبار کوونکي دینوالي وویل د ضرب عذب عملیاتو نه وړاندې په بارګین کې د 2 کروڑ نه زیات مالیت په سلګاو شپېره ګاډي موجود وو. خو تر واپسې وروسته په بارګین کې نه د دوی ګاډي وو او نه د ګاډو د بارګین ودانۍ. زیاته کړه دوی د ګاډو ټول ریکارډ لري او وی ویل هر بارګینر ته دا رقم تاوان او وشتي. دوی د خپل تاوان ډیوه ته چې داسې برسېره کړی
دا دروازه فینیش کیم لوړلې دا ګاډو بارګینینا د دې ورځې کار په ولاګه د امیر بارګینیا تطلای نه شي. دا خو لکه انجینر ډاک پوتس خپل ماري شي پیسې مې سي پوتس شي سره تصویرینا وکاري هر شي شته موجود دي ریکارډینا ستار سره کیرینا مو سامان نه دی اصله گاډی ته خو موږ اپلای نه شي موږ گاډی ما دې افسر استلی وای په داسه کلیر گاډی پوتی وی او نان کستم پیډ گاډی غوی هر قسم گاډی موږ سره وی لوړی لند کروزر وی څه شي پرادو وی کراون گاډی وی پلانکو چینا وی پیک اپ وی دار قسم گاډی موږ نه پښه پوتې شوال.
د ګاډو بارګینز اتحادیې مشر محمد دوست خان وویل د تاوان په وجه دوی مالی خساره سره مخ شوي او قرضې په اوښتې دي. هغه زیاته کړه د ګاډو هر کاروباري ته د کروڑو روپۍ تاوان اوښتې او وی ویل تر څو دوی مطالبه نه منل شوي دوی په احتجاج لاس پوري کړي. د دوی مطالبه څه دي دی وتوای
میرلی میرم صاحب 50 بارګین نه کام دتوي دا په یو بارګین کې چې کوم نقصانات شوي دي دا چې سره ټول کې د اوال د مخفل نقصان چې کوم دا 4 کروڑ 70 لک شوی دی کوم پنځوس بارګینه چې ما درته اوس ویل دغه نن سبا کاروبار په میرانسا کې نشته په دا باندې په کورلینه کارځې ورسېدي دغه بل بچي چې کوم سبق ویا تعلیم یې کوه هغې بچو نن سبا پاکستان مارکیټ ته راوتون دي اور باندې چلوي دا نقصان مې هر قسم په هر طریقه غواړي.
د سیمینه د خامې پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل د دوی غوښتنې رښتونې دي. زیاته کړه ضربې عذاب عملیاتو پر مهال زیات تاوان عام اولس ته اوښتی چې پکښې د دوی کورونه بازارونه او کاروبارونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي. محسن داوړ وویل لا خو تر اوسه خې سور او د تخیل بازارونه هم نه دي آباد کړی شوي.
د تخیل بازار وران دی هغه خو له اوسه پر هغې ته خو یو روپۍ هم لا نه ده میلاو شوی. د میرانشاه دا د بازار والا دلته پراته دي د ایدکو بازار روان دی نور هم ځای په ځای ارزه کې نقصانونه شوي دي. وسله د اربونو روپو او د کربونو روپو وسله دلته نټوله شوې ده. د اپریشن په نوم باندې یو ګټه وه، د اپریشن په نوم باندې یو کاروبار و. دا ایچر هم د ترهګرۍ خلاف اپریشن نه و، ترهګر خو دا دی بیا راغلی دي هغه ګرځي پسته مخامخ دي چک پوسټونه پرېږدي بیا خو هم په دې روډونو باندې په دې لارو کوڅو کې همدغه ترهګر ګرځي. دا غوښتنې بالکل په ځای دي.
د سیمینه د انتظامیه یوه اله چارواکي د نمونه اخستو په شر ډیوه ته وویل میرانشاه بازار کې د ضربې عذب عملیاتو دوران د ځمکې په مخ هر شی له منځه وړل شوي دي. زیاته کړه د نوړاڼې د پیټرول پمپونو مالکانو ته معاوضې ورکړل شوي او د دوکانونو مالکانو او تاجرانو ته مرستې اعلان شوي دي او که چېرې دوی ته تاوان اوښتی وي دغه تاوان دوی انتظامیه ته وړاندې کړي او په دې اړوند ورسره خبرې وکړي. عدنان بیټنای، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس آف امریکا دی ودا په لنډی کوتل کې د عدنان خان عدالتي ورژلې په ضد په دویم ورځ لا هم احتجاج نن دوام درلودی. د عدنان کورنۍ غړي وایي چې هغه د امنیتي ادارو په ریاست کې ویا ولکه کې ولو. په دې اړه باندې حکومتي چارواکي سوایي تاسو ټول تفصیلات ابراهیم شنواری په راپور کې لرو.
د جمعې په شپه د پیښور په ریګي علاقه کې د ترهګرۍ مخنیوي وسلواله ځواکونو یعنی کاونټر ټیررزم فورس په ډزو کې وژل شوي د خیبر ضلع لنډې کوتل تاسیس سره تعلق لرونکي د ځوان خاصدار عدنان خان د وژنې په ضد نن په دویم ورځ هم د لنډې کوتل په حمزه بابا چو کې احتجاجونو دوام لرلو چې له وجې د پیښور او تورخم ترمنځ لوی سړک هم په مکمله توګه تړل شوی و. احتجاج کوونکو چې پکې د وژل شوي عدنان خان د کورنیو کسانو ترڅنګ په ګڼه شمېره کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پلویانو ترڅنګ عام خلکو هم ګډون درلود. تیره شپه هم د کفن شوي عدنان خان مړي سره هم په دغه ځای تیر کړه. په دغه احتجاج کې موجود د دوه شکرنه عدنان خان پلار اسماعیل خان یې چې کده هغه زوی کسرواره وای نو باید چې محکمې عدالت ته وړاندې کړای وای. د پرون یا خالی ورځی غرمې راهیسی پیل شوی دغه احتجاجي مظاهرې ته یو شمېر کامی او سیاسي مشرانو ویناګانې وکړي او د حکومت لخوا بغیر د سوجې خودلو یا جرم ثابتېدلو د ځوان عدنان خان په پولیس مقابله کې وژنې کلک غندنې وکړي او په راتلونکي کې د حکومت او امنیتي ادارو نه د دغه قسمه پیښو د مخه نیولو غوښتنې وکړي. یاد دی وی چې عدنان خان څوک چې د خیبر ضلع د خاصدار یو فعال غړی هم و د امنیتي ادارو له اړخه تیر کال په 11 نومبر د هغو د کور نه په دغه غرض وچت کړی شوی و چې په هغه د غیر قانوني وسلواله ډلو سره د تړاو شک و. د نن ورځې احتجاجي غونډې ته د خپل وینا په ترڅ کې د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر شاه حسین شینواری پوښتنه کوي چې که عدنان خان د امنیتي ادارو په ولکه کې و نو بیا څنګه هغه په یو پولیس مقابله کې ووژل شو او دا چې ولې حکومت یا امنیتي ادارو د عدنان کورنۍ له د هغه د بې درکۍ خبر نو ورکړی.
نو سوال خدا پیدا کړی چې دا مطلب دا چې په دې مقابله کې هغه شو یو دا تاسو په کاستډي کې چې و هغه څنګه بیا مطلب دا چې تاسو نه وتښتئ دا آی چې تاسو نه وتښتئ دا خبره تاسو کلیر کړه تاسو کوم تا وطن ته ولست دا کار کړی لوای کې نو تم دا کار کړی چې دا سړی خو زمونږ نه تښتیدل دی چې نن دا کار کړی نو مطلب دا چې په دغه ځای کې دغه لاس څنګه برامد شو
پرون یې د خالی ورځې رئیس دواب لرونکي دغه احتجاجي مظاهره کې د حکومت نه دغه پیښې آزاد عدالتي پلټون غوښتنې وشوې او د حکومت سره د خبرو اترو په غرض د وژل شوي عدنان خان کورنۍ ځینې غړو په شمول د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو یو کمیټې هم جوړه کړې شوه. دا چې دغه پیښې په هکله د حکومت څه دریځ دی، دغه په هکله چې کله ډیوه راډیو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر سره رابطه وکړه نو هغه څه داسې وویل.
تا خو واقعیا په پېښور کې شوې ده، نو په مغل ته خدا دې چې دا په اپریشن کې د درډیت شوې ده کنه او د انوالو پکې، نو دا خو چونکی زموږ د ډیسټریکټ سره تعلق نشته دی، خو د کس تعلق زموږ د ډیسټریکټ سره دی، نو نور خدا په پېښور کې ارسه شوې دي او که خلک سوې یا د دوی سو ورژنې موږ به ګورمنټ ته هغه سټانس پر ورسو یا حکومت په دې باندې څنګه ګوري. خو لکه واقعیا زموږ په ډیسټریکټ کې نه ده شوی کنه، نو موږ ته د فیپس اینڈ فیگرز ډیر ډیټیلز پته نشته او پېښور سی ټی ډی یا پولیس ته پته دي.
ترنډي کوتل په حمزه بابا چوک کې موجود د سلګونو پښمیره کې مظاهره چیان یي چې ترڅو حکومت هغوی له د خپل غوښتنو تر سره کولو کلک باور نی ورکړي تر هغه به د هغوی دغه احتجاج دوام لري. د دغه راپور چمتو کولو تر مهاله د عدنان خان مړی خاورو ته نه وسپارل شوی. د ترهګرۍ مخنیوي ځواکونو د لاسه د عدنان وژنې تر څنګ په بونیر کې د ماربل یو درنګ خویدو پیښه کې هم ترنډي کوتل تحصیل دوه نور ځوانانو کامران شینواري او فرمان شینواري وژنې ترنډي کوتل عمومي وضع نوره هم غمجنه کړې وه. د دغه دواړو ځوانانو تعلق د لنډي کوتل علم خانو علاقې د یوې کورنۍ سره بو او نن سهار په 11 بجو د دواړو جنازې ادا کړی شي په کومه کې چې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو ګډون وکړو. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او ایم ان ای علي وزیر هم نن هڅه کړې وه چې په لنډي کوتل کې پریکړه شوې د عدنان خان وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړي، خو هغه د پېښور کارخانو مارکیټ نه وړاندې خیبر ضلع ته د ورتلو اجازه ورنکړی شوه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوار خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوار په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده او اوس د خیبر پښتونخوا بونیر سیمتا هلته د ماربلو غر او یا درنګ کې چې کم کسان 13 ورځ ګیر شوي وو دغه عملیات او سر ته رسیدلی دي. چارواکي وایي چې په دې کې ټول 9 کسان مړه شوي دي او چې کم ژوبل کسان دي هغه هسپتال ته وړل شوي دي. نور حال په د سیمې نه د ریډیو خبریال الیاس حسین را کوي.
دا د بونیر ضلع هغه درنګ دی په کوم کې چې 13 ورځ و کسان مړه او و نور جوبل شوي وو. دوی شکلن سید رحمان هم په دغه مړو کسانو کې شامل وو. د سید رحمان مشر ورور ابراهیم په دې پیښه کې جوبل شوی دی. سمود وړاندې سید رحمان واده کړی وو او یو ماشوم لور ترې یتیمه پاتې شوه. د دوی تر شیر محمد وایي د وراره د مړینې ذمہ‌وار یې هغه سرکاري مامورین دي د چا په غفلت چې د هغوی د کور نه د ځوان هلک جنازه اوچته شوه.
چې کوم مړی را چلی دلی دی کوم مخلوق په سادرو کې خلق وړې دی اما په دې ګناګار په خپل لی ویلې او زه به تا ته دا وایم چې د خفخانو دار سره غړه چاو دو او لکه څوک یو ځای ګټو کې لاندې پراته او څوک بل ځای پراته او چې د دې ورور سره مې د سیال شوی دی چې دا رمې ټوکړې ټوکړې چې په داسې اندازه باندې حل پې شوی دی کنه چې مطلب زرې زرې په دې ګټو کې زرې زرې شوی دی. آخر چې دین مطلب دا د انجینران پیسې والی ته خو په دې غر باندې نوکرې ستا دا ډپټي ده ستا چې کومه ډپټي ده نو ته پیسو تا سره وکړه که پردی مور زامن پکې مري نو پرېږده چې مړ شي.
د بونیر دلی د دې غرونو نه د 1350 کال راهسې د ماربلو کانې روزي او د خیبر پښتونخوا او یا پیسه د برخه هم په دې سیمه کې پیدا کیږي. خو دلته کارکونکي وایي چې د دوی د حفاظت او د حادثاتو په وخت د ژغورنې لپاره هیڅ قسمه انتظامات نشته. ټولنیز فعال او وکیل امداد الله ایډوکیټ وایي د دې غرونو د ماربلو نه ملکی خزانې ته کلیزه په اربونو روپۍ د ټیکسونو په مت کې جمع کیږي، خو په بدل کې یې ځایي خلکو او خواریکښو ته هیڅ نه ورکول کیږي.
نو چې دا رف استیمیټ یو سړی ولګی نو دا 6 to 8 ارب روپۍ فر ایئر دا ریونیو جنریټ کوي. چې دومره ریونیو جنریټ کیږي نو د هغه آؤٹ فٹ د خلکو ته د علاقې ته او د لیبرس ته چې دا د سرکار دا خزانه ډکوي دا څوک ډکوي؟ دا خو دا لیبرس ډکوي، دا لیبرس لري کوي ملک په دې خلکو باندې چلیږي. نو دی ته د دې ډیو رائټس خو پکار دي کنه، کوم د دې حقوق چې دي ادي ته پکار دي. نو پای کې سوشل سکیورټي هاسپټل د ټولو نه مخکې دی.
13 ورځې لی انتظامیه ویلي وو چې په بامپوخه سیمه کې د درنګ د رغښتو له امله 10 کسان لاندې راغلي دي. خو نن د سیول او پوځي ادارو د لټون د عملیاتو وروسته ځیلي انتظامی علاقه صفا ګرځولې ده او وایي چې صرف 2 کسان په دې درنګ کې مړه شوي دي او د نورو کسانو په کانو کې د ګیرېدو سه امکان نشته. که څه هم ځایي خلک حکومت د دې ذمہوار ګڼي، خو په بونیر ضلع کې موجود د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو ډایرکټر حمیدالله وایي دا درنګ د محکمې د سار لاندې وو، خو هغوی ته داسې هیڅ قسمه د غورځېدو نښې نه وې میلاو شوې.
تاسو چې څنګه مخکې ویل چې موږ ماین انسپکټر دلته ریګولر راځي او د دې انسپکشن کوي او هغه ته که چېرته فیل شوی او خامخا دا بند کړی، خو چونکه ما ته وو چې هغه چې کوم ابزرویشن وو هغه کې داسې سو واقعي هغه ته نه ده نوٹ شوی، ادروایز هغه به دا خامخا بند کړو. جی
د صوبایي حکومت لخوا د پیخي ورستو د پلټنې یو کمیټې هم جوړه شوې ده چې د پیخي ذمہوار خلک په ګوته کړي. ځلې انتظامي وایي چې څوک هم د دې ذمہوار وي هغوی ته به سزا ورکړي کیږي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
الکسا پلی وی او وی دیوا
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشهید د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمګه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کود نړۍ په هر ګټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
بلوچستان ایالت څخه راپور درته لرو چې اغلته زده کوونکي په کوټه ښار کې د مخدره موادو د کاروباریانو په ضد احتجاج کوي چې ورباندې تور دی چې 13 اونۍ یو زده کوونکي وژلې دی. تفصیلات تاسو د حمید سمسور په راپور کې لرو.
دغه احتجاج د بلوچستان د نوشکي په سیمه کې د مدني ټولنې فعال غړي د سمی اولاد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
شهید سمی جان کې قاتلون کو منشيات فرار انتظامیه
زده کوونکی تور لګوي چې د مخادره موادو د قاچاقبر له لوري وجل سوی دی. د دوی په خبره یوازې دا ګنای ولا چې د نشي توکو د دوی د کاروبار په ضد باندې ژغ پورته کوي. سمی الله پر داسې مهال باندې وژل کېږي چې له لرې پرته سیمه خوزدار څخه یو شمېر ځوانان په بلوچستان کې د نشي توکو د کارولو په ضد باندې د پښو اوږد لاریون پیل کړی دی. دوی د خوزدار څخه 3.5 کیلومتره په پښو راغلل. په دغه احتجاجي لاریون کې موجود یو زده کوونکی سجاد بلوچ ویایي چې په ځوانانو کې هیروئین، چرس، ساپیم، شیشه او دغه ډول کوکین او کوکاین ډیر عام دي.
خوزدار سم کوچا پونچه صرف یو پیغام اپنی لوگوں کو دینے کے لیے کہ اپ منشیات سے بچیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں.
لا خوزدار زخه مشکټ تر رسیدلیو دا پیغام وخلګو تور کوو چې تاسو له نشي توکو زخه ځان وژغوري او د دې په ضد باندې پاسون وکړي او په اسمبلی کې زموږ ناشتو مسؤلینو ته دا په ډاګه کوو چې د دې درول ستاسو ذمہواری ده.
خراج تسی پیش کرتا ہوں شهید سمی الله بلوچ کو جسے کچھ دن پہلے منشیات فروشوں نے
موږ د عقیدت ګلونه و شهید سمیع الله بلوس ته وړاندې کوو چې یو څو ورځې وړاندې د مخادره موادو د قاچاقبرو له لورې ووژل سو. له خوزدار څخه تر کوټې پورې دغه اوږد لاریون دوی په 9 ورځې کې بشپړ کړی. د صوبایي اسمبلی غړی اکبر منګل د دوی کیمپ ته راغلی.
خاص کر بلوچستان کې اندر بڑی تیزی سے منشیات عام ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں.
په ځانګړي توګه په بلوچستان کې په ډیره چټکتیا سره نشي توکي په اسانۍ باندې ترلاسه کوي. زموږ ځوانان تباه کوي. دا زموږ راتلونکی دی. موږ به خپل راتلونکی ژغورو. غواړو چې په ټوله بلوچستان کې د مخادره موادو قاچاق کاروبار او کارول په بشپړ توګه له منځه ولاړ شي. نوشکي د بلوچستان هغه سیمه ده چې د افغانستان له هلمند سره په پوله باندې پرته ده. دلته د افغانستان د کوکنارو زیات شمیر تولید کوي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او د جنایاتو د مخنیوي اداره ویي چې افغانستان د نړۍ زیات نشي توکي پیدا کوي. د 2.5% برخه د پاکستان لالاري یو شمیر نورو حیوادو ته په قاچاق باندې ځي او دغه ډول دلته په پاکستان کې هم تر 50 لکه زیات خسور وایي. په امریکا د وری ډیوټي ډیویژن
چپه ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم.
که بل څوک کوي او کنه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي. دیو سره اوسی
د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو ټلویزیون دی. په پاکستان کې د ګړو نرخونو زیاتېدو وروسته اوس زمیدارانو زیات د غنی فصل کرل دي، خو د هغې بیا دا هم امکان زیات شوی دی چې د دې په وجه که چرته غنی فصل زیات شي نو د غنی قیمت به هم راغورځېږي او دغه شان به بیا د ګلې قیمت راغورځېږي. رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
گنے چې د پښتونخوا کالیزه او نغداور فصل دی د ګوړې او چینی مل د کم نرخ لوجه د تیر درو کال راسه کم کرل کېد چې خوشا پلس لک هکټر ابا کرل کېد سخ کال د نور کلونو په پرتل د ګوړې نرخ یو پد وشوي د کم کر لوجه دی پروندګر خو غټ نرخ نه بیا هم سو خوشاله په داسې وخت کې نه دی چې گنی او گاڼې موسم په ختمې دو دی او په دې سیزن کې غټه غټه تر لاسه کړې دي مفتی شی راز احمد وای چې د خر نرخ لوجه سخ کال د گنی زمکه کې اضافه کولو بیا خوشاله خود خرچو نه ډیر تنگ دی دوی وای
راغلی
فضل ربی وای چې د تیرو کلونو پنیز سخ کال خرید لگ کوي او منافع د زیات نرخ لوجه کم شوې ده
او هر کال لزو بس د سیزن دی د ګوډی وری کې مونږ ګوډ اخلو خود نور کلنۍ په نسبت باندې لگا کال تر کال ریټونه سیوا کیږي او مخکې بم ډېره زیاته کوړه وړله اوس چې هغه اوس مناسب بیا لږه کم وړو او ریټونه داسې دي چې لکه مخکې به پکې منافع زیاته وه اوس چې څومره ریټونه سیوا کیږي داسې منافع هم کمیږي
چې ډېر شي زخر ګن ډېر شي کروندګر د ښه نرخ له وجې د را روان کال لپاره د ګنی کرکې د اضافې بیا حل کوي ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز چار صدا
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته زو موږ به تلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته په نړۍ کې د ښځو په ګټو او لاسته راوړنو چې هغوی کمی کامیابۍ ترلاسه کړې دي په دې باندې تاسو زمونږ د همکاري کلثوم کاکړ دا ځانګړی رپورټ وړاندې کوو
تایوان په هند کې د جلاوطنۍ ژوند کوونکي تیبتن ټولنې غړو د تایوان وزیر اعظم تای انګ اون ته یو وار بیا په ټاکنو کې د بریا موندلو باندې مبارکي وړاندې کړې د دې ټولنې ویاند ویلي د میرمنې تای بریا د چین لپاره پیغام دی چې جمهوریت او د قانون حکمرانی مهمه ده په ټاکنو کې میرمن تای 8.2 میلیونه رایې ترلاسه کړې چې د کال 1999 یو هم د تایوان ولس مشرانو نه دی اخیسته لندن پاورومبای زل و د ویلیام شکسپیر د کار نایاب کتاب د اپریل په میاشت کې نیلامی کیږي همدا د کومیډي هیستری اینڈ ټریجیز دا کتاب د سلور سر تر 5 ملیون پوری خرسي دا کتاب د امریکا کالیفورنیا ایالت ملز کالج خرڅ کړي وو د کریستی نومی د نیلامی کوونکی ادارې ماهر وای دا بشپړ کتاب دی چې ټول سفیلری او دا رومبای زل دی چې دغه ډول کتاب مارکیټ ته براسي نایجیریا دیش کلن لانی اڈیو د کور دننه او د باندې استعمال کېدونکي فرنیچر ډیزاینوي او د دې ترڅنګ انټیریئر ډیکور پیسز یعنی د کور د شایسته کولو لپاره شیان هم جوړوي د میرمن په کار کې د افریقا د مختلف کلتور ښکاری دا وایي چې کاروبار پیل کول اسانه نه وو خو وایي د هغه بریا به په نړۍ کې د نایجیریا د فرنیچر ډیزاینونو معرفي او مشهور کړی میرمن د نورو انټیریئر ډیزاینر سره هم په ګډه کار کوي او د دې جوړ سامانونه د 150 تر $3,000 پوری قیمت لري شام په دمشق شار کې نږدې د شلو شزو یو ډله د سندرو دستوري یا د کانسرت لپاره راغلي چې هغه کلتوري سندری وای چې زیاتره په ودونو کې ویل کیږي. د دې میرمنو ډلې ته ګاډینیا نوم ورکړل شوی دی. دوی د کانسرت د تیاری کولو په وخت د خپلو خپلوانو، ملګرو او سپینسري ښځو څخه غوښتنه کړې وه چې د شام د مختلف سیمو څخه سندرې ورته ولیکي. په شام کې د خانه جنګۍ له کبله په لکونو خلک نورو هیوادونو ته کډه شوي. دا ګام د هیواد مقامي کلتور او ثقافت د ساتنې لپاره ډیر مهم دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو مهم بولئ
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د ملګرو ملتونو په افغانستان کې مشن یوناما خپل یو راپور کې وایي چې یوازې کال 2019 کې په افغانستان کې د جګړې له امله 3400 ملکی یا ولسی وګړي وژل شوي دي او نږدې 1000 څخه زیات ژوبل شوي هم دي. بختور شاه تاسو ته نور تفصیلات په راپور کې لري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې په کال 2019 کې 3400 نه زیات ملکی کسان وژل شوي او 2000 نه زیات نور جوبل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په دغه مرګ جوبلو کې د یو کم 50% ذمہوار طالبان، داعش او نورې وسلوالې ډلې دي او د 43% اولسي مرګ جوبلو ذمہوار افغان او امریکایي ځواکونه دي. باقی پاتې 8% وګړي د دواړو خواو ترمنځ د انخطو په وخت وجل شوي. یوناما دغه رپورټ په داسې حال کې خپور کړی دی چې د طالبانو لخوا د یوې هفتې دپاره په تشدد کې د کمی پریکړه د تېرې شپې نه عملي شوې ده چې ورسره به د طالبانو او امریکا ترمنځ د فروری په 1 نیټه د کیدونکې لوزنامې لپاره لاره هواره شي. که دغه لوزنامه عملي شوه نو ورسره به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد 18 جنگ پای ته ورسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره په خپل دغه وروستي رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې په تیرو 10 کالو کې د جګړو د لاسه د عام وګړو شمیره د 100,000 نه بره ختلې ده. د دغه ادارې مشر تادامی چې یماماتو ویلي په افغانستان کې به ډیر کم خلک داسې وي چې نیغ په نیغه به په سنه څه ډول د دغه جګړې نه اغیزمن شوي نه وي. نوموړي په دواړو خواوو غږ کړی د عامو خلکو د ځاني زیان د تحفظ په خاطر د زر تر زره د امن تړون وکړي او وایي که دغه تړون وړاندې شوی وی نو دومره ولسي مرګ جوبله به نه کېدی. طالبانو په سمدستي ډول د یوناما دغه رپورټ رد کړی چې ګنې په افغانستان کې د زیاتې ولسي مرګ جوبلې ذمهوار وسلوالې ډلې دي. دوی تور لګولی چې یوناما په افغانستان کې د دوی په وینا د امریکا د یرغلګرو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه به راتلونکي د خالی په ورځ په قطر کې د نړیوالو څارونکو په وړاندې لاسلیک کیږي چې ورسره به د افغانستان نه د امریکا د 10,000 عسکرو د مرحله وار وتلو لړۍ پیل شي او د دغه تړون په نتیجه کې به بیا په افغانستان کې د افغانانو په خپل منځ کې هم د واک اختیار د شریکولو په اړه خبرې پیل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې لوزنامې یو وار بیا په افغانانو کې داسې اندېښنې خورې کړې دي چې ګنې امریکا بیا دوی پرېږدي او د افغانستان نظر تر زره وتل غواړي لکه څنګه چې د مجاهدینو په وخت کې کړي وو چې بیا په کال 1990 کې په افغانستان کې سخت دریزه طالب وسلوال په واک کې راغلي وو. خو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه اندېښنې بې ځایه بللي. نوموړي هفته وړاندې په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په وخت دغه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو که امریکا د افغانستان نه په تیښته وې نو بیا د ده د سولې د خبرو څه حاجت وو ځکه چې امریکا ته د افغانستان نه د خپلو پوځونو د ویستلو دپاره د چا نه د اجازت اخیستلو حاجت نشته. امریکا به بیا په وخت خپل پوځونه ویستلی وې. هر څه کړه فروری په یو کم دیرشم نیټه امریکا او طالبان په قطر کې د یو تړون په دستخط کولو سلا شوي دي، خو څېړونکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې راپورته شوې کشاله به په دغه تړون بدې اغیزې واچوي. د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن په دغه صدارتي انتخاباتو کې د اشرف غنی د ګټې اعلان کړی، خو د هغه مخالف عبدالله عبدالله دغه نتیجې رد کړي دي او په کابل کې د خپل حکومت جوړولو ګواښ کړی.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو یو ساده خبری خپرونه دا مهال پای ته رسیږي، خو رادیو خپرونه به دوام لري. را سره ملګری اوسېږي د دې خپرونه وړاندې کوونکی تاسو قربان وزه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو شش په غواړو.